په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به لسره وارزوي. پرونه ډیری مطالب مو په واشنگټن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسمو او د غراز د افغانستان په اړه د چې په ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر په پام کې لري ل واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه و ارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په وی ترافیکي پیښې کې امرسول او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوې ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري ل واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سیشن په راست د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په جواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختم کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 کال بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. ل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل، د افراطي ډلو له لوري د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پایل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي. خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ ته ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته ایسي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیان کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه ښخ کړي وو. بدبختانه چې په یوه کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړ چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدی او درې ښځې زخمیانې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړې او زیات شمیر کورنۍ خپل کورونو ته بیرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوی وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوه ترافیکي پیښه کې مرسول. سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې مسافروړونکی بس چې له پنجور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره روان شو. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن به په 2 ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ایز وخت د غرمې په 12 بجو به اوسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو څه باندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لری کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران یې نوی بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې په ټلویزیون خبره سو وویل که واشنگټن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ وینا کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پای ته رسیدو هرکلی وکړه او هغه یې یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپای شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیرچار په سولېز ډول تر سره شي. نو موري د نړۍ په صوبات کې د اروپا راغندرول ته اشاره وویل چې د خپل ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یو پیاوړي متحد لاسنیوي غواړي. میشل په دې برخه کې د 15 لومړي توبونو یادونه وکړه.
We should work on 5 priorities. First, boosting multilateral.
موږ باید پر 15 لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم له کووید-19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپل اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به اسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسه کېدای شو.
We are up to the challenge.
د اروپای شورا مشر په تیرو څلورو کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکې وبللې، او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخوانی سلاکار په کډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ درې اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د اویا نورو د بند موده یې راکمه کړه. په افسوسو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاکار سټیف بینن هم چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دوه مشرانو زامنو ډونالد جونیئر او ایریک ته عفو وکړي، خو د دکار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون لمخې ولسمشر د عفو او بند کمولو پراخ واک لري چې ډېری ولسمشران د خپل دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفری بظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، ویل امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې غوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید ووسی، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال درکړو، او دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړي، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخیلې دي. مننه چې ازادي رادیو اوریدې خبرونه امپاتي برخه. بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونې وړ بولو چې خبرونه په دوه منې مې کړې. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هېروي جون په شیبو کې، او د غرض د اساسي بشري حقوقو خلوم لري زو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. خاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استمایه غونډې ته څرګندونې کولې، د غرض ویل غواړي پوه شي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوي، غواړي پر جزئیاتو یې ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی، دغه استمایه غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختم شي او یوه هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. د دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیرونه ویلو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه ډیره ګونګه ده، یعنی ډیره مبهمه ده. خو طالبان به ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوې تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي رادیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوې هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام، د د امریکا نوی حکومت هوډ لري طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه و ارزوي چې تیر کال د فبروري په 19مه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړي. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوي دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت ولري. موږ زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو، او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي. خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي، ولی موږ بیا هم
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنیس شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرېکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پرېکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو او عوامي اړیکو کې د ولسمشر سلاحکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. د دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو د هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده، خو لومړي مرستیالې امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړې لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سېشنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هېواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
ما پان دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو، او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي، او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید پاړی خپل منځي بحثونه روان دي.
و امریکا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن ترسره کیږي په واشنگتن کې. د مراسم په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لار دي چې د امریکا نوې اداره به د افغان سولې پروسی او جګړې د پاتره سیدو په برخه کې کوم ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنن کې افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسولانه وټول او د سولې پروسی پر ملاتړ ټینګار کوي. د غشان د بشري حقوقو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبريال په رپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو سات وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینه وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پای ته کېږدي، له دې سره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
جو بایدن نه هیله لرو چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته، د جنګ ختمېدو ته، او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې
امریکې نوی جمهور رئیس چې با د لوړ مراسم ترسره کړي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤولانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي، د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکاً چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاستراوړو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل
چې افغان خزه خواري په عمل واري چې وګوري هغه دې چې ختم دې جنگ دې، او بل دا دې چې د شزو کوم قانونو کې مسایلو کې باید توجه چې دی وشي، او ماون چې د جو بایدن یو شزه دې دغه هم زمون خواهش هم دادی چې د شزو کارونو باندې توجه زیات وشي، او په صلح خبرو کې باید شزو د عملی کارونه بوشي.
د غوښتنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورځ تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې نن د امریکا د شپږتل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي ویلي، هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن د روپیژنو خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمیر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان وژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکینیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی و، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیونی غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمانځل دی. د پخواني دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخواني ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د باراک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمن میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغه مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نیوي کالو دی، او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې ترڅنګ به تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دغه مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. دا بل 1898 کال راهیسې، یعنی په 1925 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالد ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور جمهوري غوښتونکي هم دغو مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوست یې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنږدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل آندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن دا دې تاوتریخوالی پر ضد خبرې وکړې او هغه کورنۍ درهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خوشینه شویم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېیمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو یو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلار یې د نورو کارونو تر څنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه سلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاغې له دې سیالۍ په شاشو څرګنده شوه. په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه. هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 315,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه شمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریس لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبریال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندۍ له ادعاو سره مخ دی. څو مېرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر دې خبرې کوو چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي، په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړې، پرونه د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ترامپ د خپل پخواني سلاحکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کم شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوشې شي. ملالۍ بشیري نور حال راکوي.
ډونالد ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاکار په ګډون د یو سلو درې څلوېښت کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالد جی ټرمپ درې اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوه سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن و پیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونلډ جونیئر او اریک اف وکړي، خو د دا کار نه دی کړی. د همداراز خپل شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ټرمپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړی و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ټرمپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افوبه تر وخت مخکې و، ځکه دوی تر اوسه تورن نه دی پیژندل سوي. د امریکا د اساسي قانون لمخې یو ولسمشر د افوی او بند کمولو پراخ واک لري. ډېری ولسمشران د خپلې دورې په وروستیو ورځو کې عفو اعلانوي، خو منتقدون ویلي چې ټرمپ مخکې خلکو ته د عفو امر ځکه کړی چې خپلو سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي، نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ټرمپ مخکې د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن هم بخښلی. فلن اف بی آی ته له روسي سفیر سره د لیدو په اړه د درواغو ویلو په تور محاکمه شوی و. د همداراز د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلي وو. همداراز ټرمپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخشل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې څوارلس بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
وړاندې به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې پمخ، ګل دې پمخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پودریان غله ډیر استفاده جویت نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوي درې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمیدل، د خپلو ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي، خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به پڅو ساتونکو کې د امریکا د شپږ څلوېشت ولسمشر په توګه لوړ وکړي. اتاویا کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې یې ټپیانې کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښې کې مړه شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښود چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وای د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2021 کال سیالیو ته نومان فهیم انوري د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سیکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ سي. فهیم انوري شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هیواد د دیرشو لامبو زنو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی و. په تخار کې د کانفو یولسم کلب افتتاح او په فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تیره ورځ پرانیستل سو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د دو استادانو له لوري دیرشو لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کیږي او وروسته به دغه شمیر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کامفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري مخیلې چې د ازادي راډیو دو نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژي تړون کړی دی، هغه به هغه ته وفاداری هغه هغه کې چې کوم اجمالی کړی باید هغه عملی کړي او د په خطر کې چې کوم د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سولې راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم یې فرید احمد بادور د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دې امید دي چې د افغانستان د بایزتي سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزتي سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخه څخه هم بډای سي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مده چې د چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي د افغانانو غوښتنه له نوموړي څخه دا ده چې دی د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي، او دی باید د افغانستان جنگ ته پایټکی کېږدي او له جنگ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې دوامداره وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې د اقتصاد په برخه کې وي، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم له نوموړي څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
د استاسو څو نظرونه او تمې چې د بایدن اند له ادارې څخه مو کړی وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږتل وختمو ولسمشر په توګه لوړ کوي، د لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تیربي امنیتي نیول شوې دي. دغه مراسم په سیمه ایز وخت واشنگتن البته غرمه مهال پیلېږي چې په افغانستان کې د شپې تقریبا نهه نیمې بجې کېږي. هغه وخت ازادي راډیو خبرونه نشته، بلکې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبر اعلان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مهرکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساس پدرانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خندونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غل مال غلري معیار د بشري حقوقو د خپلواک میسون د چړنې او ارزونې د څنګ مرستيال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غل معیار ته خره خلاصوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، کروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سټوالو له خوا په جګړه کې کله چې اوربند کېږي د رسنوي، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هیواد هغه ژوند ته سوله وایي چې یو عادي ډول روان وي، خلک د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې ویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان ټولنې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تاسو لو غره زوار او د خوشاله ژوند، د خوشاله ژوند جوهر بللای. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځان پر بنسټ باندې مختلف کړی دی چې څه لپاره کې حد وکړي. هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپیریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
اغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعضې حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې چې کولای شو وایي چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان چلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري په خوندي توګه وساتل شي، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلای شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شي ووایي چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپنا، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد پام نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب جدي کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو. یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلای شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ویلي په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپله ټولنه کې د سولې شاید.
مننه کوم. آغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله نه راځي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو وایي د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا لري، دوی هغه خپلې اساسي ضروریات چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا په خپل عادي سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضروریات لاسته راوړي، چې دا د دې سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وایي چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان تللی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان تللی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعض اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سوله د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي کړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسي جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب د دې کېږي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب د دې کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلاً چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفین له خوا ده یو خنډ. همدا ټول سبب مشکلات چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه کورودان، غلې مایا، روسه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلاً په دې موضوع کې اوس دا خبره روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تدبیر شي، پلی شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح شوی چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا وایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې دوی خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي سولې ته د رسېدو په لار کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان اغلی مایا
کور
ودان. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستيالې ملغلرې مایار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک ځختن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا ل چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر منوکونکو خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مونږ دې په لوړې خوبرانی ویجاړې او لوټی لوټی کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانه ګډې وړې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ وو. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلې شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کلله پشتې پر غونډۍ او بل یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې 2 پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودور نه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په هکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهمې ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په هکله قلعه بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته سربازانو ژوند کاوه. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کاوه. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلاً اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلعه بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې وبرو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده. نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه مارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د موږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې معتاد دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکومه، او دا مارسو لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو اوس ګروي ناسته یم. ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. د ما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و، فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو، چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلعه بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه د سیاستو په دې کې چې خپل دا شکل ده،
یعنی خپل شکل دی قلا درلود،
خپل دغه تپه کوټی دی.
بله، څه وخت به خراب اسوه؟
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا رو تا ساتل که دل ام دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دل تا دا سوا مگر پا اغا شکل اصولی نو
ووز قلای بلند پا چه دولالت که دا؟
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر ابی بلای کلکانی جسد راو رو ام دلت دفن کرده نور پا که کمشه نشتم.
زمانم ظهور کمال دی وردگ ولایت خیم. زه همیشه دی آزادی رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي، دا او د تورته پښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی. په پیل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړا و؟
سبک په دې د خټو یا د پخسي قلا ده، د سی خاص معماری و غنه لري، خو خپل دغه کماند دروازې دغه د سبک د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا سی په ډیر بد وضعیت و، کلا ورانه سوې ده، خو شای ساتونکي نسته. لبلې خو هغه کسان چې په نشي توک باندې روک دي دوی ناس دیالته. آیا تاسو د دې تاریخي کلا پاکله خبر یاست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوسټا والته، او منګه ډاډه و چې دلته دا پوسټا به دایمي وي او هلته به تحقیق لاندې حفاظت وکړي، ځکه د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود، چې نظامي ساحه و نظام پخوا هم دقیق لاندې نظامي استفاده کېدله. او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي، قلا یې همداسې پریښی ده. انشاءالله منګه به دا بندوبست وکړو چې هلته یوه پوسته افراز کړو د 012 دقیقې چې هغه قلا خوندي شي، او تر څو چې منګه د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو، انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې منګه یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دننه دې ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو، او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي، تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دیدي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړیږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو مننه.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی تیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.